السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو د پاکستان د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی د شفقدر په ننني ځانمر ګبرید کې د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي چې دوی په صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي. او نن ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور د مرګ سزا ورولې. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا چرسدی د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په نا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیکي یو انی شاهد نن مشال رډیو ته ویل
سره ما یو دز واه دومره شدید درز و چې ټول بازار وخوځېد. کله چې څنګه موږ راغلو نو تمه رامنډې تمه عدالت ته ورنږدې کېدو کوشش وکړو چې موږ کوم زخمیان دي، کوم سیریس زخمیان دي یا کوم دغه چې دغه موږ خیر ساتو.
د چرسدې ضلع د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په وژل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دې برید ذمہ منلې ده. د بلوچستان تعلیم وزارت دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه دی بدل بلل چې د دوی پهنا په تیرو وختونو کې ورته کار نه دی شوی. دو هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي. خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال رډو ته وویل چې دوی د تعلیم د عمول لپاره ځینې ګامونو اخیستلو باندې پیل کړی دی. تاجکستان هیله خودلی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منسوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیرعلی سید میرجنوف د یوې مرکې په حواله نن خبر خپور کړ چې هغه ویلي د افغانستان پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه ده. نوموړي همداراز زیاته کړې چې په راتلونکو 2 کلونو کې به پاکستان سره تجارت 50 کروڑ ډالرو ته لوړ شي. امریکا له افغان طالبانو څخه غوښتي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو په ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په دې وروستیو کې په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وه چې د مارچ د میاشتې په اول هفته کې بعد افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې شروع شي. خو طالبان او په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون کولو څخه انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره هفته ویلو چې دوی پر طالبانو ځکه نفوذ او اغیز لري چې هغوی هلته په پاکستان کې اوسیږي او طبي سهولتونه ورته برابر دي. نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سي 2 ورځنۍ غونډه شروع شوه. په یاده غونډه کې د پاکستان د استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي. د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د 9 غړو هیوادونو تر څنګ د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د او آی سي مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د مانو دراتونکو کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبري کړې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د یورپی یونین مشران په برسلز کې په یو سرمشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې اترې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین اتیش غړي هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. د تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شو چې انقره به د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. یورپی هیوادونه وایي چې ترکیې د دې لوزنامې د عملي کولو په لړ کې پرمختګ کړی، خو زیاتوي چې لا هم ډیر کډوال له ترکیې څخه یونان ته ور روان دي. هره ورځ له 2000 څخه زیات کډوال د ترکیې څخه یونان ته رسیږي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسهدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا اورولې ده. د تهران یو عدالت زنجانی او د هغه دوه نور ملګرو ته پرون دا سزا ورکړه. نوموړی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په مهال هغه وخت مشهوره شو چې په نړیوالو بندیزونو سربیره یې په بهر کې ایرانی تیل خرڅول. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرحد بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمي چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د نوتو په لاره د ګڼې ګڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړې چې د 14 کې د 16 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خوښه 500 ګاډو ته پکې نقصان هم رسېدلی دی. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د پښتنو سیمو د موسم حال در واوري.
د اسلام آباد د اسکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې، یو پاون 109 روپۍ او 150 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن په شپقدر کې ځانمرګ بریت شوی چې پکې 12 تنه وژل شوی دي.
او د چکم دی مبارک دی د دې دوه ماشومان دي، درې زنانې دي، دوه پولیس والا دي.
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبرې روانې دي. کارپوهان وایي که چېرته فاټا له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي نو خیبر پختونخوا ته به اقتصادي ګټې ورسیږي.
کوم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي، په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساوي.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې با په انډونیشیا کې میشت افغان انزورګر ایثار پړاوورې چې د سولې پیغام خپروي.
په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته نن د خبر پښتونخوا چارسدی د شپقدر تحصیل په کچرو کې په ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیر 12 ته رسیدلې ده. د شپقدر د سپیټال د ډاکټرانو په وینا برید کې 22 کسان ژوبل شوي هم دي. د چارسدی ضلع د پولیسو مشر سهیل خان بیا ویلي دي چې په وجل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والم شامل دي. نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې اورو.
دا شو قدر کچرو په ځان مرګ برید کې د وژل شو شمیر 12 ته ورسید. د چارواکو په وینا دغه برید نن د تحصیل شب قدر په کچرو کې هغه مهال وشو چې یو ځان وژونکی د عدالت احاطې ته ننوت، اولې ډزې وکړې چې ورباندې د پولیسو لخوا ډزونه وشو، نو دغه ځان مرګ چاودنه وکړه. د وژل شوي او د زخمیانو شمیر راته د صحت د محکمې ضلعي افسر چارسدا ظفر خان داسې راکړه. او صوبائی وزیر سکندر شیرپاو هم د چاودنې ځای ته راغلی و. نو دا مشال رادیو سره خبرې وکړي.
دا خوست لا انویسټیګیشن روشن بیا و پته لګیږي چې دیس ټو سون ټو سی چې څه دغه دی، خو اوبیسلی دا واټ ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي. دا کم کسان چې شهیدان شوی دي دا غوی فاملی سره زمونږ همدردیم ده، او د شپقدر خلکو سره همدردی ده چې هغه ماینه داس بار بار دا واقعیت کیږي.
د 14 په وخت یو تن شاروم خان د عدالت نه بهر ولاړو، هغه څه باوریدل او څه یې ولیدل؟
دومره شدید درزو چې دا غیر انتخاب تاسو نه شول چې ټول بازار و خوځیدو.
په دې پیښه کې ټول زخمیان شوي تنان لیډی ریډینګ روغتون پیښور ته وړل شوي، او د دغه روغتون د چارواکو په وینا چې شمېر 22 دی. د چاودنې وروسته د شوقدر او پیښور په روغتونونو کې ایمرجنسي هم لګولې شوې وه، او د شوقدر میونسپل کمیټې غړو فایر بریګیډ ګاډو په مرسته لګېدلې اور هم مړ کړو. د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نجوان د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تختل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو سره د مینه وړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې نن د خبر پختونخوا چرتدي د شپقدر تحصیل په کچرو کې وزن مرګ بریټ کې د وجل شو شمیره 200 ته رسیدلې ده. دا چې تر اوسه پورې په پاکستان کې داسې قسمه بریدونه ولي کیږي، زم همکار مجید بابر د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه سره مرکه کړې ده. راسه چې ورو چې نوموړي په دې اړه سوای.
تقریبا
بریگیڈیئر صاحب تاسو څه ګڼئ چې د ضرب عذاب عملیاتو کمی کامیابو ته مونږ کته، تاسو نه ګڼئ چې هغه غیر حقیقي وي؟
نه اندازی خبر نه را، بلکې هغه وخت چې کوم حالات وو زموږ په قبایلي سیمه کې هم دی ناستو، او دا یې کول دی اوس په افغانستان کې ناستی، او افغانستان کې چې کوم دی زمواري پاکستان نشي اخیستی.
بریګیډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزي حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچي چې هغوی پکې ناکامه شوي؟
دا هم ضروري ده چې دوی د خپل امنیتي چې کومه کارکردګي ده چې دا نوره بهتره شي. د افغانستان خوب کې به خودغه کېږي، او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل ترید کې به هغې کې څه کمی راشي، او یا به هغوی خپل استقاره بدله شي، یا به د هغې مرګ قوتونه نه استعمالوي. دا خو زمونږ فرض دی چې موږ خپل مرکې د خپل سکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مرکه اوریدل چې زم همکار مجید بابر ورسره کړی و.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاوکم 15 بجې او د یک شنبه پورز پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د هیواد حکومت یوه کمیټه هم جوړه کړې ده او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې هم بحثونه تاوده شوي. پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګټې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي ورته. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د تیروسو میاشتونه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د وسیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزی انتظامی بهیر دی ورګړې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د وسیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو دا څه خبره نشته چې الته کې اولته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې که دا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو حاصل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک ایکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د دې په خبره دا دریض د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنت دی دا انټي سټیټ آرګومنت دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی د امولنه امداد بیرونی امداد پاکستان راغله وو پټ د گورنمنت هاوس ته پاره امریکای ورکړي دا اولنې امداد پاکستان ته. نو دا پاکستان سټیټ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سټیټ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سره او نورو بینکونو سره معاهده وشوه چې لانګ ټرم سافټ لون بور کوي، نو هغه د سټیټ جوړېدل شروع شو. د سټیټ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نہ بھی دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم بھی چے دا پاکستان حکومت آگئی تا یو بجٹ ورکی کہ دے کے بتا سو منگ تا واپسی کوئے ہیں آگا دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروںنا ملکوننا قرضے اخستیشی دا آگے سرا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودشی دمرا وقت پورے بتا سو دمرا کم ٹیکس ورکوئے دا آگے نا پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ورکوئے.
بلخواد پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاہ جی گل بیاوائی چی دا قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نہ یوازی پہ اقتصادی توگا ممکن دے بلکہ دغه بدلون با پاکستان تا گنش شمیر اقتصادی گٹے هم وروبخی.
15 ملین زمونگ آبادی زیادہ تھا تو پتے وجہ بانے چمونگ کا خود اول صبح سر زم شو نو صبح تم فائدہ ان سی ایوارڈ کے بہ حساب تا زیادہ ملے وی جی کموں زان تا صبح شو نو ان سی ایوارڈ کی جی هم مون تا بخپل حصہ ملول شوری شی یا زم کو بارڈر چکم انکم دے واغا لیگلائی شی قانونی شی جی آغا زما په اندازه باندې کم سے کم دوبرز د لسو کرور کونه زیات راځي چې 3 ارب روپی میاشت شو د کال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر پلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او ګڼ شمېر خلک لدی عملیات لوچی به کور شي دي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر وایي چې د به کور شوو خلکو د زر تر زره ستنول لپاره هلي ځلې سیاتي کړې دي. زمو همکار احمد الله لنوموري سره مرکه کړې ده. نو راځي چې ورو چې محمد نذیر د شمالي وزیرستان د بے کور شوو خلکو د واپسې پاړه سوای.
نہ نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن سری دای جن خال کر کا رزما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا سندور د تسلیل دی چا پخ پزی بده پته دی کنا او اغا خال دے تکلیف سره هم مخمخ تای ویلی چ پتا گرو تاکید اغا پخ پلا مرضی سره نہ بنی در تلا شو دی بنی نہ پخ پلا مرضی سره پله لکه تلا شی دا رنگ او پسی کر دی میر دی کو میجر گی او موجودگی بندې یو ادا سے فیصله وشی چ پاکه پولیټیکل انتظامیه وی دی میر پاک ارمی ورسره د ناتو وزیرستان امای دین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په آبافات باندې پیږي چې اکشنې په یو پروسس باندې دا کیسره ونه شي نو پاکي ساکو عوام ته خیر وي، ګورنمنت ته خیر وي، علاقې ولا خلکو ته خیر وي.
دا مهال څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللی دي او د کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فلحال ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دغه نه غي مرسي خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ایس نژدې ټیم کې زرا کې کوم دغه واپس تللی دي او د شرات له ولا خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دا چې هغه چې مده پاکستان خیل کوم دا چې مده خیل دي سره څه کومینا هغه پوت دي چې هغه بار بار کوم څه مې ځپل راکې ته واپس کی زه په خپل فکر مند یو چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې دو چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل راکې ته واپس او علاقې میش کتی صرف د تخیر او شوال علاقې هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ا ان شاء الله زه پوره مې دې په نږدې ټیم کې کلیر شي مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې دو چې تاسو ته کجوري نشي کجوري نه مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نه راځي ستوب ستوب د میرا شارا ساده ست دې ګومره ساده علاقې چې ما دوه کړه اصل بیټ ځای دی په دې پرځ باندې اکثر نقصان دغه خبره کړې چې په واپسی مې علاقې د میر سره مشوره نه دو شوی کپ دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یس کیما کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کی
نو نظر سه دې حواله سره تاسو چا سره رابطه شوې ده
یا کینا نه کازه دا خبره وکړه چې مو دا خبره یو ور نه ضرور کړی وي دا چې مجلس نه پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړ چې میر اول اول د میر مطالبه دا غو په دا خبره دې مو په عوام باندې کې دا شی باندې ولاږي مو دغه پر وته ویلې چې کریا دا نر کوي خیر دی میر په خپل کریا باندې واپس ولر شي او د دې هیبریټیشن چاره دا ور اوشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني په خپل سرګ روډ وویني سپټال وویني سکول وویني په هیڅ کې دا بیا چار هه وشي کنه د میر سابق گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خوان دی مان دي چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په ځتبره طریقه سره واپس یې سفرال باندې سره په دې وایي زه خو دا یا کده مو خبره څوک وری دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا زرا چې د مو دې نه دا ریکوست شمالي وزیرستان څومره تاسو نه ډی پی دي کړه په جون مخته د خپل په علاقې ته واپس
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مرکه اوریدل چې زموږ همکار احمد الله ورسره کړی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګريزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شو دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان حکومت وای په سرکاري تعلیمي ادارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړی دي چې پکې د استادانو په میرټ او بیل سفارش په کار ګمارل د غیر فعال سکولونو فعالول د زیات شمیر ماشومان سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. د سرګندونې د صوبې تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی چې تفصیل درته نیاز مساخل وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د قام او د دې صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي. دا غو مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک لپاره د یو نوکری لپاره ورکړل شوي وو. نن زموږ حکومت د دې لپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولي او پی میل خو بالکل موږ تروشنم نه یوشتي، نو په داسې یو معاشره کې په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوایي چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل هم ځینې پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، پلانای شته، پلانای شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر ان ټی ایس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د قام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال شوی نه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت روان دي تیر هر څه کې
دوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د امنیتی صورتحال جاج اغستو لپاره د پاکستان یو ډله د هند په سفر ده او د پاکستان حکومت وای د دغې ډلې د سفارشتونو په رڼا کې به پریکړه کوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي او کنه. خو بیا ځینې کارپوهان وایي حکومت د مخکې نه دا پریکړه کړې ده او لوبډله به هندوستان ته لیږي. ریاس مساخیل یې نور تفصیل دروروي.
د کرکټ شلوریزا یا ټی 20 نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندوستان په سفر دی. سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او غوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټی د خبرو وروستو خپل رپورت حکومت ته وړاندې کوي. د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیګلو یا نه لیګلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپو سرفراز نواز وې.
دا دمکې د مختلف قسم دي. د دې وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندوستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سيناريو وهي، په بوتل یې ولي، نو دې
سره ستاسو د لوبي ډیره برخه کمزوري کیږي
کافی سا اوس وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے.
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په دروانه میاشتې د 8 منټې نه هندستان کې شروع کیږي کم چې با تر 3 اپریل جاری وي او د غلړ کې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19 ما درمشاله کې میچ کیږي. خو د هندستان ځین ډلو لخوا دړک شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشری ګواښنه بلند خبرونه وورو.
د خبر پختونخوا چارسدی د شفقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 12 ته رسیدلې ده. د شفقدر د هسپتال د ډاکټرانو په نه برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه صوبه کې د تعلیم حالات ځکه ښه نه دي چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه ده شوی. خو د وروستیو کې دوی داسې ګامونه اخیستي چې تعلیم به ورسره عام شي. دوه هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې بلوچستان په پاکستان کې تر ټولو زیات زده کوونکي الکان او جنکۍ له تعلیمه محرومه کسان لري. تاجکستان هیله ښودلی چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیر علی سید میرجونوف د یوې مرکې په حواله نن خبر ورکړی چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه خبره ده. امریکا له افغان طالبان غوښتلی چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي. نن د انډونیشیا په سرکار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دورنې غونډه شروع شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا ولسمشر ممنون حسین او د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه لري. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې ده. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرکار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. داعش وسله والې ډلې د دې حملو ذمواري منلې ده.
لن خبرونه مو د بشیر ګواښنه واورېدل. اوریدونکو، اوس به په اسلام آباد کې د ریاض مسخیل نورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو نه په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د سلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروسته امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشې کړي، تر هغې مذاکرات توګه کې ناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړي او پوزي او سیاسي مشوروالې د افغانستان دوره هم کړي. د راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او اتش په تکالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. د غلړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلیلې کی چې د غلطو پالیسو په وجا مونږ مشرقي پاکستان او بیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولې شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او د وجا دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولای او په زرګونو مقدمه د زنخ کار دی چې ورسره خلک د ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې و چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولې شي خو د بده مرغه په هغه هم عمل درآمد و نه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقی نه پاتې شي. د دې لپاره ضروری ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداري سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدام اقدامات وشي د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون لیکي کچر ته پاکستان افغان طالبان د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکامه شي نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلې دي. د دواړو مقالو سنی نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده پر روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو پر راضي کولو او دوی د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکامه شو نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وویل دي. الجزیرا لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبیلی چې ګری دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ اخکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلې او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وار بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
په ډان په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې د مذهبي خلکو اغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې پرېسې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړي ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارامه حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سخت دریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ یې وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره پنخ کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم دا غهواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی وو او د قادری د جنازې مراسمو له نیخ په نیغ خبرولو څخه منع کړی وو. لیکنه کاږي لدې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو وزادای ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګران لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې واوسي او پرې نږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغیزمن شي.
دا هارون بچا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ته ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویاند د یک شنبه پرست مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې دا مهال د یادی پروژې په اړوند مسول کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. ناجیه ساپی نور تفصیل دروروي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2020 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2020 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
خغلی نوری وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیون ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درسته است که چالش های در مسیر وجود دارند، اما اگر اراده وجود داشته باشه
سمه د دې برخې کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړې شي.
خغلی سیهون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي.
مشال لیډیو تاسو ته د ناجیا صاحب رپورت مو اوریده. اوریدونکو اوس وخت شوې ده د 19 خبرونې د سولې په لور. د خبرونه زم همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې دراورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړو. نوموړی بعد خبرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکرات په محل د خزو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي؟ زه بشیر گواخیم هر کله مو کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړون کې نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلې ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی وو. بیا کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښیي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انزورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته چې ما له هر چا سره کتلی دي لاغه څه مې زده کړې کړې دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړې ده، لامې د دوی ژبه زده کړې ده، لامې له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. نو ما دوی انزورونه جوړ کړي دي. همداسې په همدې شکل په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، هغوی د هغوی انزورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انزورونه جوړول بېرته مې پلان نه و چې زه به یو مایشګاه جوړه کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بېخي ډېر شوي دي، نو راسه موږ به دغه وکړو، د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي، له مثلا ډسپلې کارونه زړوي په ګالري کې، په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره، د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه، د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هېوادونو تر منځ د دوو مختلفو قومونو د مختلفو خلکو ترمنځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خوده، زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړومه، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم، ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري، افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې ور بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تیرېسته او له دې ځای په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم چې مثلا ستاسې د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلې دي او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړې ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلې؟ هلته مو سکالرشپ اخیستې که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انزورونو جوړول شروع کړل؟
له وړکتوب مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، له خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سنف کې وم. بیا له هغه وروسته کله چې له 12مه خلاص وم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا هملته د انسټیټیوټ تنه په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هماغه 14 سنف پورې چې ما هلته کار وکړی، له هغه وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2005 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنا کاري بلی. نو تاسو څنګه ایثار صاحب، د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه وویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر مې زوروي، ځکه
زخپل پيو زما پلار امام او زما اورور امام او دغه سي نور خلکو مثلا زمو خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې دغه خلک دغه سي امام او د دین خلکو مثلا عالمان او دا براتل زما کارونه به کتل او ما ته دې تل دې دا راته چې الکه دا و درو د حرام دا او دادا دا او دادا دا نو تر دې ځای چې را رسیدلې مثلا افغانستان کې ما تقریبا اته کال کار کړی دا هغه ډېر په ستونزو سره ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېدم راته ویل به چې او نقاشي کوي دا څه کوي دا څه کار ده خو ورسه قرآن ووایه ورسه دا ووایه د آخرت دغه به وسي خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم مثلا لمونځ م کوه خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې ځکه هنر یو مقدس کار ده ما ته یو مقدس کار ده ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه زړونه ډک دي کولای شم دغه زړونه او دغه نظرونه ور بدل کړم کولای شم هغه ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنګ زموږ تباهي ده کینه زموږ تباهي ده راځي چې یو ځای شو راځي چې نور سولې ته مخه کړو
سر صاحب مخکې مو څه پلان دی آیا افغانستان ته پښتنېدو نه غواړي چې دا خپل هنر نور ته ورسوي
مخکې ما یو کورس وروده یو غوړ کورس مې درلوده تقریبا 2500 شاګردان مې درته روزل کابل کې اغه چې لغز اخلاص او مسیره علامه دلته نو ان شاء الله چې کله پانتون اخلاص او د لسانس دورې اخلاص او ان شاء الله کابل ته ولاړم نو کچیرته می امکانات پیدا شوه زما خو تر خپل حد تر خپل دغه امکانات پوری به ان شاء الله کوشش تا وکم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم شخصي پانتون جوړ کړم ځکه لدې ځای د دې سیستم د تدریس سیستم به ان شاء الله ولا ځان سره د ټول ما ځان سره ست کړی دی او ان شاء الله تب خلکو ته د شي پانتون لا مثلا پر لومړی قدم کې او انسټیټیوټ جوړوم چې ان شاء الله دې ور سره کار واخی د بکر کې او کې په دې کې به تنا نقاشي نه په دې کې به خطاطي هم وی
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري افغان حکومت لیبی لسیز رئیسی کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سولې وکي او روانه جګړه ختمه کړي لکه څنګه چې طالبانو له 1996 نوي کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلی نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوې چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه نور تفصیل یې اورو
کته هم وړاندې ځینو مدني او خزینه فعالانو دا ویره خولې وا چې ګواکې افغان حکومت بل طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټکړي خو اجرایی رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي عبدالله عبدالله چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې یو ځل بیا هغه شمنه تازه کړه چې حکومت پر شیو پرمختګونو له هیڅ چا سره معامله نه کوي خغلې عبدالله وایي د نورو برخو ترڅنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولست د منلو نه دی
وختي کې خداوند دی حق به شما داده
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی یو د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوی نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم خغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو نور باید ښځې د کیدونکو تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نشي
ما به خاطر رنگ آمیزی نباید جزء
موږ باید د رنګامیزی لمخې د وسختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وسختار برخه سو. ل شکایت کولو باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یوالي صداقت او د خپل ټول ورچاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یې وویل چې لشیو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسی یو شاعر دی چې شعرونه تر ډیره حده له جنگونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه سره خپل خبرې او یو شعر شریک کړي.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات په د جنگ په اړه باندې کوي، د جنگ د تشویق په اړه وي او که د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي، د خلکو ذهن دې ته آماده کوي چې تحول راولي. خو یو کمانډان ته مې یو شعر لیکلی، وایي: اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشی نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یمه سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس نو واقعي د ښار ښکلې غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس د کوره او د اوره در په در یم، اوس مې زړه د ټول خلکو ځینې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژني، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، ډېر افسوس دی وروستی اکړو بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې وي، د هر ستړي ته محتاج نه وم، آسمان به مې د ستورو خزانې وي، آسمان به مې د ستورو خزانې وي.
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
ټوټې ټوټې کمونه د بیا سر پیونشی دا بیلتون دی تر تمشی لوی ملت شی لوی افغانا زما مینی زما زانا خشتا افغانستانا دا بلال